کې امارات درلود. دوی کم کسان وه، په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درسره پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درسره پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه درسره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درسره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هماغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهېږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونو ملاتړی دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهېدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسې هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره و. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح خلاص وایم. هیله ده چې نن هم د لوستلو اخرنی شیبه سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوسخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوشی دا د سولې لالارې مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه، هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي، او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادی دی. بالاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والي و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولي خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ته راځو. د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې یې خپله واکمني اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې موخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنیو خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خفه سوه د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښود. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرېښود. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه زاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسېدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسېږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچو او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه د چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي پلانونه جوړېږي هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و چې دوی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې ته راګرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي نو د په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنې کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوی دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل تر ننوځي یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او دی محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نه سوی کولی. نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي، د بابر په باغ کې استوګن کیږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په هکله باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسې درانه حضور ته حاضریږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانۍ را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوست ته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را اخرنۍ شېبه سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په هکله ده، د کوچنیوالي څخه تر باسطه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6 نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلی دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي 2 میاشتې مخکې وفات شوی وو. او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بی بی حلیمې سادې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د 8 کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې، وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهال پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامون زمون څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهال پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهال پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ. او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیرا نومېدی، د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایمو څخه دا پیدا کړه چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډېره هڅه وکړه، او دغه څخه یې وغوښتل چې په ساتنه کې ډېر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بی بی خدیجه رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیر شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به بیرته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکه ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکه ته ورسیدل بیرته دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایلو کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي او زموږ نبی هم دغه بلنه مني، چې په دې محل کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې پلان درته دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبري باندې مبعوث کیږي، د المر په شان دغه ټول پیښې روښانه دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوس تک ډېر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال هلته یوه میاشت تېروله او د نړۍ د پیدایښ هم درنګه د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایښ او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 30 کلن شنو، د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکې، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاسه ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درېم وار سره بیا هم ډیر زور راکې. او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته ویل چې اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریفې وتلاوت کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته دغه وویل چې د دې ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردګار په نامه چې انسانیت د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بی بی خدیجه رضی الله عنها د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرفه شول. حبشې ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټ اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د صفا بغونډی کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښې سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشې ته چې پاچای نجاشی نومیده، او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د بعثت د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سول خپل هغه زور زیاتی او ظلم یې نور هم ډیر کړي چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل، یو شمېر یې د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجې رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانو او ملاتړو څخه و هغه وفات سول، چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال یې د ام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دردناکو پیښو ونه کړای سوای چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسولو څخه د سرته رسولو په وړاندې یو کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په موخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طائف شار ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي، هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه منه بلکې د خپلو زامنو ته هم دا دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیروي او هغه د شار څخه وباسي. رازو د عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوي و. اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوس سو د طائف شهر ته ولاړې او د بني ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې ویشتن، او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول، او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یسربی خزرجانو سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتون هم اسلامو منی دا وده وکړه چې یو کال ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني، او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دی. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نه شریک وو، غلا او ټول ناوړه عمل نه ترسره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دا غدول ستنه سره مدینه ته ولاړ شي خلک اسلام ته راو بړلي، چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د بواسط په 13 کال کې بیا درو اویا تنه نارینه دوه شزه د دریم ځل لپاره په عقبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل، او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د عقبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سوی دی. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو، او کله چې مدینې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو، او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وا چې هغه کې شوتل سو. رسول پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو، او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت پیل هم پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي، په دغه شپه علي رضی الله عنه ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي، او په دې ډول سره کفار دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلې پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسراف په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قبات چې هغه د اسراف په دوه میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یې سره په توخو ته دل. نو درنه زده کوونکو دا و اوس موږ استاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ زده لوي او ورسخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر څو کې درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چری
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 2401.